درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سباریم او د ازادي رادیو دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه دمخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د هند بهرنیو چارو وزارت ډیلی ته د طالبانو د حکومت د روغتیا وزیر له سفر یوه ورځ وروسته اعلان وکړ چې هند به د افغانستان د درملو اړتیاوې په اوږدمهاله ډول پوره کړي. دغه اقدام د دې لپاره شوی چې څو پر پاکستان د افغانستان د درملو د وارداتو اتکا کم شي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې د هند او افغانستان د روغتیا وزارتونو ترمنځ د یوې ګډې کاري ډلې د جوړېدو خبر هم ورکړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې هندي چارواکو د بشري مرستو د دوام او د طالبانو تر ادارې لاندې له افغانستان سره د روغتیایي همکاریو د پراخولو پر ژمنې ټینګار کړی دی. له پولیو پاک افغانستان مؤسسه خبرداری ورکوي چې ټول کسان چې د افغانستان، پاکستان او ایران ترمنځ تګ راتګ کوي باید د پولیو پر ضد واکسین شي. دغه مؤسسې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیو واکسین باید د هر عمر کسانو ته د افغانستان د داخلېدو او وتلو پر مهال په سرحدي دروازو کې ورکړل شي. تر دې وړاندې هم دغه مؤسسې ټینګار کړی و چې له پاکستان څخه راستنیدونکي ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین شي څو د پولیو ویروس د خپرېدو مخه ونیول شي. راپورونه وایي چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته د ویروس د لیږد او د عامې روغتیا د خطرونو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. افغانستان هم سږ کال د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړې دي چې یوه یې په بادغیس او بله په هلمند ولایت کې وه. پنځه پاکستانی پولیس نن سه شنبه په خیبر پختونخوا کې د هغوی پر موټر د کمین چاودنې او ډزو په برید کې ووژل شول. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د سیمه ییزو پولیسو په وینا د پولیسو پر موټر لومړی په لاس د جوړې شوې چاودیدونکې وسیلې برید وشو او وروسته بریدګرو پرې ډزې وکړې چې په پایله کې څلور پولیس او د هغوی موټر چلوونکی ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی خو تحریک طالبان پاکستان په دې سیمه کې فعالیت لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دا برید غندلی دی. برید د خیبر پختونخوا ایالت په کرک ولسوالۍ کې شوی، هغه سیمه چې تر دې مخکې تر ډیره د وسلوالو له بریدونو خوندي بلل کېده. اروپایي اتحادیې او ډنمارک د امریکا له لوري ګرینلند لپاره د ځانګړي استازي پر ټاکلو انتقاد وکړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېر یکشنبه په ورځ د لویزیانا ایالت والي جف لینډري د ګرینلند د چارو لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر وایي ګرینلند چې د ډنمارک یوه کورواکه سیمه ده، د خپل ستراتیژیک اهمیت او مدني سرچینو له امله باید د متحدو ایالاتو برخه شي. د ډونالډ ترامپ د اقدام د ډنمارک د صدر اعظم میتې فریدریګن او د ګرینلند د صدر اعظم یانس فریدریک نیلسن سخت غبرګون راوپاروه. هغوی په یوه ګډه اعلامه کې وویل تاسو نشئ کولی بل هیواد له خپل ځان سره یو ځای یا زمیمه کړئ، حتی که د نړیوال امنیت دلیل هم وړاندې شي. دوی زیاته کړه چې ګرینلند د ګرینلند د خلکو ملکیت دی، امریکا باید د ګرینلند کنټرول په لاس کې ونخلي. او د افغانستان د والیبال د ښځو لوبډلې د دوشنبه په ورځ د منځنۍ آسیا د ښځو د والیبال په اتلولۍ کې خپله لومړنۍ بریا ترلاسه کړه او په یوې مهمې ګروپي سیالۍ کې بنګلادیش ته 3-1 ماتې ورکړه. دا مسابقه د مالدیف په پلازمینه مالی کې وشوه، هغه ښار چې د یوې اونۍ په مخه د دې سیمه ییز تورنمنت کوربتوب کوي. تر دې مخکې د افغانستان لوبډلې دوی پرله پسې سیالۍ پر قرغیزستان او کوربه مالدیف بایللې وې. د خبرونو پای. خغل اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه اورو. افغانستان کې د نجونو په عالي تحصیلاتو بندیز درې کلن شو.
هره ورځ په دې امید تیروم چې پنتون به بیا شروع شي او زه به خپلو هیلو ته ورسیږم.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو حال هم اخلو.
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لښوي، هغه د ځون دپوره شخصي برمه جوړه کړي، یو ټول خو اقتصاد برابر نه دی.
د کندهار د ډنډ ولسوالۍ یوه سیمه د ځوانانو په میلا ځای بدله شوې. Oh, نور مطالب او ریپورتونه هم لرو، را سره پات شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله پوره شول. د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1400 لومړي کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتونونو ته د تګ اجازه نه لري. یو شمېر له زده کړو پاتې محصل نجونې وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به یې بشپړې شي، خو په خبره یې پرله پسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د نجونو په لوړو زده کړو د بندیز درې کاله لا هم د پوهنتونونو دروازې د نجونو په وړاندې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دا لنډمهاله پریکړه بللې وه، خو ظاهرا په اوږدمهاله پریکړه بدله شوې ښکاري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 1401 لمریز کال د جدي په لومړۍ نیټه اعلان وکړو چې تر بل امر پورې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. هغه اعلان چې زرګونه نجونې له لوړو زده کړو بې برخې کړي. یو شمیر له زده کړو پاتې شوي محصلین جونې وایي که څه هم ډېرې هیلې لرلې چې نیمګړې زده کړې به بشپړې کړي، خو په خبره یې پر لپسې بندیز یې د زده کړو د دوام په هیلو خاورې اړولې. مخکې د ننګرهار پوهنتون یوې محصلې مروه احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
هر ورځ چې سهار شي د پوهنتون د تګ خاطرې مسترګو ته شي. هر ورځ په دې امید تېروم چې پوهنتون به بیا شروع شي او زه به خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس چې ګورم ورځ تر بلې مې هیلې یوه یوه وژل کېږي او نور هیله نه لرم چې قلم او کتاب پلاس بیا پنتون د خپل هیلو د پوره کېدو لپاره درس وایم. هر څه ختم شول.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د څلورم کال یوې محصلې د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي لپاره ډیره هیله لرله.
داس فکر کوم چې په دې اونۍ د میاشتې هم په دې کال کې خپل شزګه شو نظام د امرسانی په حق له دوی ویل چې په نګدی راتلونکي په فایلې کې، مګر د غنګدی راتلونکي اپ ډیر لري راتلونکي تبدیل شوی دی چې اصلا څنګه کچیر تمخ کې هلمندو د وخت په تیرېدو هیل للاس یو فکر نه کوم چې پایل به شي. زګه دوی دغمره وادو سره بیا هم په دیونه توانېدل چې موږ لپاره د زده کړو زمينه وسایت کې.
دوی وایي که څوم طالبانو په لومړي سر کې په دوی حجاب جبري کړو د غراضې د هلکانو انجونو ترمنځ ټولګي جلا کړل. آندا چې په یو شمېر ولایتونو کې د انجونو او هلکانو محصلینو لپاره پوهنتون ته د ورتګ وختونه هم بیل کړل، خو دوی په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل هغه څه و چې د دوی ټولې هیلې په سین لا وکړي. د طالبان حکومت درې کال وړاندې داسې مهال نجونې له لوړو زده کړو راوګرځولې چې له وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په ثانوي زده کړو هم بندیز لګولې او هاوژمنه یې کړې وه چې په دې اړه به د یو میکانیزم رامنځته کېدو وروسته نجونو ته د ثانوي زده کړو اجازه ورکړي، خو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي د څلورو کلونو په تېرېدو لا هم دغه میکانیزم نه دی رامنځته شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې تلونی او خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په دې مسله لا هم کار روان دی ترڅو کرا شرعي جواز ترلاسه شي. د غراز غنو طالب چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو د بشپړ بندیز اراده نه لري، بلکې هڅه کوي داسې چوکاټ برابر کړي چې د دوی په وینا اسلامي ارزښتونه پکې مراد شي، خو داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یو برخه ده. د اسلامي همکاري او سازمان غن شمیر نړیوالو بنسټونو او اسلامي هیوادونو بیا د نجونو په زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بللی او ویلي دي چې په نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي خزي د ټولنې نیمای برخه د حق لري چې په ساينسي، طبي، انجینري، تخنیکی او آن امنیتی او پوځي برخو کې د زده کړو زمينه ورته برابر شي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ټولنې په 2023 کال کې په یو اعلامیه کې ویلي وو چې په لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز لامل شاوخوا 80,000 نجونې له زده کړو به برخې شي، او دغه راز د افغانستان د یو سل سلويخت پوهنتونونو له ډلې سلويخت خصوصي پوهنتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د اکتوبر په اتمه په یو ګډ راپور کې خبرداري ورکړ چې که د نجونو په زده کړو د طالبانو بندیز دوام ومومي نو تر 2026 کال پورې به افغانستان شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ لامل د یو شمیر افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته یو شمیر چارواکو خبر ورکړی چې د دوړو هیوادونو په ګډه پوله کې د 2000 څخه د زیاتو افغانانو ژوند ژغورل دی. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د خراسان رضوی ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقی له قوله لیکلی چې دغه ناقانونه افغان کډوال د ایران او افغانستان د پولې په شمال ختیځو سیمو کې د سختو واورو او توپانونو له امله بند پاتې شوي وو. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د هیڅ کاروبار نه بود که کار بکنند.
د کندوز ولایت یو اوسیدون کی وای د خور یو ځوان زوی د افغانستان او ایران پر پوله د سړې هوا له امله مړ شوی. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې خورین یې شل کاله عمر درلود او د بیروزګارۍ او غربت له امله ایران ته د کار د پیدا کېدو په تکل روان شوی و.
زما خورین د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله ایران ته روان شوی و. اوس موږ خبر شوی چې یو شمېر افغانان د سخت یخنۍ له امله په لاره کې مړه شوي دي. همدا پرون یې پلار ته چا خبرو کړی و چې زوی یې مړ شوی دی. موږ ټول ډېر خفه و. دغه ټلیفون ته چې هر څومره زنګونه وهو ټلیفون یې بند راځي.
د هرات د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله وایي د دې ولسوالۍ 15 ځوانان چې د اقتصادي ستونزو له امله ایران ته روان شوي وو تازه د سخت یخنۍ له امله په لار کې مړه شوي دي.
متاسفانه در ولسوالۍ غوریان ما 5 تن از اعضای خود را دست دادیم در راه رفتن به ایران در هوای سرد به خاطر معیشت خانواده و مشکلات اقتصادی که داشتند. اینا مجبور بودن که از راه قاچاق به کشور ایران برن. متاسفانه در نزدیکی مرز تایباد و اسلام قلعه در اثر شدت سرمای زمستان و برف و باران جانهای خود را دست دادم.
د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د سخت یخنۍ له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون د لسګونو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته اوس تازه ځینې ایراني چارواکو اعلان کړی چې له 2000 زیات افغانان یې له مرګه ژغورل دي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د یک شنبه په ورځ د دسمبر 20مه د خراسان رضوی ولایت د تایبات ښار د عمومي څارنوال حجت صدیقی له قوله راپور ورکړی چې 2016 افغان وګړي ایران ته د ناقانونه وښتلو پر مهال د سخت واورو ورېدلو له امله سرحدي سیمو کې بند پاتې شوی وو. نوموړي ویلي چې د ایران وسلوالو سرحدي ځواکونو د دغه کسانو له پیژندنې سم دستي وروسته د دوی د ژغورنې عملیات پیل کړل او ژغورل شویو کسانو ته لومړني روغتیایي خدمات او بیړنۍ مرستې ورسول شوې. هغه ویلي چې د دغه کسانو له روغتیایي وضعیت ښه کېدو او د قانوني بهیر تر بشپړېدو وروسته دوی بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د ایران دغه قضایي چارواکي خبرداري ورکړی چې له ناقانون او ناامنو سرحدي لارو تیرېدل ډیر خطرناک دی او د ایران د قوانینو له مخې به له دغه کسانو سره جدي چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 19مه د هرات ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې ایران ته د وښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي دي. خو په هرات کې د طالبانو د حکومت د والي ویان بیا په رسمي ډول د درې کډوالو او یو شپون مړینه تایید کړې وه. محمد یوسف سعیدی د دسمبر 16مه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او ښایي یو شمېر کسان له پولي اخوا مړه شوي وي. خو نوموړي تازه د ژغورل شویو کسانو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو څو کلونو کې په دې هیواد کې د بېوزلۍ بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدلو له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې. سره له دې چې له ایران اوس مهال د افغان کډوالو ایستلو لړۍ لا چټکه شوې او ایران دغه راز افغانانو ته د ویزو ورکول هم محدود کړي. خو ډیری افغانان هڅه کوي چې په سختو قاچاقي لارو هغه هیواد ته ځانونه ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یونیچسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کیږي او ډیری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونو سره مخ دي. یونیچسیار د غره د دسمبر په 19مه په خپل راپور کې ویلي چې د روان 2015 کال له پایله تر اوسه له ایرانه له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوی کډوال وای دی ژمی په سړه هوا کې به سرپنا او سختو شرایطو کې دی. دوی چې تازه له ایران او پاکستان ستانه کړل شوی ازادي رادیو ته یو ویل چې لخپل کورنیو کوچنیانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دی او د کورنۍ اکثره غړي ناروغان شوی دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
مجبور از خپل کډم را بار کې مونږ ته سرپناه جه برابر سي نور مونږ دومره دغه نه غواړو.
د پاکستان لمردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور استل سوی چلوي کلن نعمت الله دی چې وای ل خپل شپکسیزي کورنۍ سره په ډیر سخت او د زمي په دي سړه هوا کې په غیر مناسب سرپناه کې په داسې حال کې ځوان کول ته اړ سوی چې د کورنۍ اته ماشومان او ښځې په بیلابیل موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ چلوي کله ځوان کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
خاتم ست سپینګریم را سره دی ډیر وخت اندخمن ملکان درګه کې مرته یو تا موږ سي درو نراوی ست په زور دی کيم ته کوم دی کيم نیر په غاړه باندې هغه په زور وران کړ دغه ځکه کوم پولیس مش مشان نه غلی وو بس هغه ور سره په زور دی وکړ وران کړ او بس موږ مجبور شو خپل کډم را بار کې موږ ته سرپناه جه برابر سي نور موږ دومره دغه نه غواړو او بس زما دا ډیر سخت مشمان هم بیماران دی
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زور راایستل شوی دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس هتي ډیر واسي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیر تیر زوی بس تا ونی سي او په املی مم راغلي د وس سربره دا دا سي یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه د نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور راستل کیږي او سي نړیوال کو ما کور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شي
خو واسي له پاکستان راستن کړل سوی افغانانه بلکې له ایران په زور استل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومان پلار دی ازادي راډیو ته وویل
دغه بدبختي گزارونه کړم حالا زیات نگران هستم دیگه اذیت تر دیگه ما چیکار کنیم دیگه ما توی ایران 13 سال مونده بودیم
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندیښمن یو ډیر اذیت یو من ایران کې دی الله سکاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړ نه شو.
دا په داسې حال کې دا چې تازه طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له کونډو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستان 15,000 سلطنه او له ایران نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بیلابیلو لارو ورستانه کړل سوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه د زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي سموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او درې لکه او نوي زره نور له پاکستان ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبریږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د باد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو تر څنګ یې ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده، خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی د څښاک پاکې اوبه یا د سیمې ته د غځېدلې لارې جوړېدل، د روغتیایي کلینیک اکمال او تجهیزول له خپلو مهمو اړتیاو بولي. د خوست قلندر له هغو ولسوالیو څخه ده چې په تیرو دوو لسیزو کې هلته د ناامنیو او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د قلندر د لری او غریز سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډیرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاک اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دا ده، یو نیم سړی اقتصاد کې لخوي، هغه د ژوند پوره شخصي برمه جوړه کړي، ټول خو اقتصاد برابر نه دی، هغه د خوار نه خجوي. دوی د اوبو دغه اوبو نه استفاده کوي او بیا که موږ ته محسوسات دولت دا اوبه موږ ته دی یو د خدمت کې دی، یو د پایپ د لارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري د دې چې نه دی دی پایپ د لارې موږ ته دا خدمت کوي چې دا اوبه موږ ته یو ذخیره ته لوړ شي، د ذخیره نه بیا کلی ته تقسیم.
د قلندر اوسیدونکو زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. یو بل ځای اوسیدونکو ادا خان وایي
میک کلینیک اوس پرسی په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کله به کور ته بدل کو، کله بل کور ته بدل کو، او نه صحیح رسدا ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داس ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي. زمو ورته وقف کړای دی نو شمیک بلک وسلخات کو شو، د خال بلک وسلخات کی شي.
د خوست د قلندر د غریز سیمه اوسیدونکو وړاندې ول دوی د غرونو په ډډو کې ډیر لګی کرنیز زمکی لري، خو هغه هم د سیلابونو او خړونو خوندې نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې زمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوال نه جوړ کی. یو بل ځای اوسیدونکو بیت الله باوري وویل
کدل ته استنادي دیوال نه جوړ شي، لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به ډېر ته جوړ شي، تکیه به شي، که جوړ نه شي چې څومره وړې دا خو تی وړې د نورې وړي یو د چند وړې د در در پټی شته چې دوا جربه درې جربه یو پټای دی، هغه دولل مخ نشته اوس خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا پکې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیره کولو امکان زیات وي، د زرزمینی وب تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دیوی د خوست قلندر غریز ولسوالی هم د دې ولایت له هغو سیمو ده چې په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاکو اوبو، روغتیا پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
د قندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه د زرګونو ځوانانو د ژمنیو میلو او تفریح ځای ګرځېدلې دی. له قندهار سربیره د افغانستان د ګڼو نورو جنوبي ولایتونو اوسیدونکو هم د ځای ته د تفریح لپاره ورځي. دوی وایي ریک سیمه کې د ګڼو سیمه ییزو دودیزو او ورزشي لوبو ترڅنګ د بیلابیلو او لوړو ماډلونو موټرو ننداري او سیالۍ هم کوي. د دې سیمې ننداره او له ځوانانو سره خبرې د فیروزی عزیزی په دې ریپورت کې اورو چې د ځوانانو په غږ پیلېږي.
د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریک سیمه هغه چې هر اونۍ د بیلابیل ولایتونو په ځانګړي ډول د جنوبي ولایتونو ګڼ شمېر ځوانان د پاخه عمر کسان او له دوی سره ماشومان هم میلې ته ورسي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي وایي ریک چې ابراهیم خلیفه بابا زیارت ته څیرمه پراخه او د شګو په غونډیو سنباله سیمه ده، د نورو موسمونو په پرتله د هوا په سړېدو په ځانګړي ډول زمي کې د تفریح او لوبو تر ټولو ښه او مناسب ځای دی، ځکه په خبره یې وړي کې شګې سختې ګرمې او خلک ورتلای نسي. د کندهار ښار د عینو مینې اوسیدونکی میرزا ولی چې تقریبا هر جمعه خپلو ملګرو سره دې سیمې ته ځي، ازادي راډیو ته وویل
موږ د جمعې په ورځ ورځو، کله چې جمعې سي بیا موږ ځو هلته تفریح کوو، د ملګرو سره هلته ورځو. زموږ دوستان هم ځینې وخت ځي هلته تفریح کوي. د خلکو ګڼه ګوڼه بیخي ډېره وي، ډېر موټران او په ډلو ډلو سره ځوانان هلته، نو دغه ځای د فضا څخه ډېر خوند اخلي او کله چې دوی داس په اتفاق ناستې په یووالي ناستې بیا بیخي بیل خوند کوي. پخوا هم خلک ورتلل، خو اوس چې دا کوم وخت دا سوشل میډیا باندې ډېر دغه ځای ویډیوګانې وایرل شولې او په زیات اندازه سیلانیان دلته راغلل او ګرځېدل، نو اوس دا حیوانان هلته د
د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو دولتي روغتون ډاکټر چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه هغو کسانو لپاره د زمي په موسم کې د ستړیا لرې کولو او تفریح ښه ځای دی چې په خبره یې د ده په شان اکثره وخت په دندو بوخت وي.
د خستګۍ د لیسبول لپاره جمعې په ورځ داسې یو څه وخته پرې کوي چې داسې کسان مستعد په مستعد کې وسپدل په نورو ځایو کې وسپدل. او دومره هغه کسان چې اقتصادي حالت یې ډېر ښه وي، رخصتي ورځ هغه مشخص رخصتي ورځ ولري، نو هغه کسان هم داسې میلو ته ځي. میلې خو بس د هغه کسان دپاره چې داسې خسته وي، کار مصروفیت یې زیات وي، د هغو دپاره خو ډېر عملي مثبت تاثیر لري.
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي او له خپلو دولس ملګرو سره د سیمې ته په میله تللی، ازادي راډیو ته وویل د ګرانبیه موټرو او بیلابیلو دودیزو لوبو تر څنګ د ځوانانو میلې او مجلسونه ورته ډېر په زړه پورې دي.
د غیږې تر څنګ ډېری ځوانان یو خو دغه کرکټ هم کېږي، فوټبال هم کېږي، نو هغه غیږې چې دغه بیا تر ټولو داسې وطني شکل ورکوي دا د غیږې ورزش. دغه یو غیږه ده تر څنګ دغه ځوانان بیا په ریګو کې د موټرانو خپل مسابقې هم کوي. ډېری ځوانان دلې خپل دیګونه د سهاره سره وړي، خپل دیګونه پخوي.
خو د موټرو د نندارې څنګه وي؟ سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار لنډه توضیح ورکوي. د کندهار ریګ میله ځای ته له هلمند ولایت ورغلی نعمت بیا وایي که څه هم دوی ریګ ته ځي، خو په خبره یې ډېر کله له دې امله خوشینه وي چې د کورنۍ ښځینه غړي د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله داسې میله ځایونو ته نصیب یوولی.
هغه ځوانان چې په ریګو کې د کښېناستلو په ریګو کې د قدم وهلو سره علاقه لري هغوی ځي. بله خبره دا چې کورنۍ هم نسې تلای، یوازې نارینه ځي. بیا هم په زیات شمېر ځوانان د اونۍ په دوو ورځو کې راځي او دلته خپلمنځي مجلسونه مختلفې لوبې ترسره کوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له تیرو څلورو کلونو راهیسې د تعلیم او کار په ګډون پارکونو او میله ځایونو ته د تګ په ګډون په ښځو او نجونو په ګڼو نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د کندهار ریګ سیمې ته په اونیزو ډول څومره کسان ورځي، کوم مشخص قوانین لري، یا دا چې آیا مسؤول کسان هم ورته ګمارل شوي که نه. د کندهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس انعام الله سمنګانی نظر ولرو، خو نوموړي له ژمنې سره سره د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کندهار ولایت د ډنډ ولسوالۍ ریګ سیمه له کلیو او کورونو لرې او د طبیعي منظرو درلودونکې سیمه ده چې په شګو کې د موټرو ننداره یې ځوانانو ته ډېره په زړه پورې ده. راپور کې یو شمېر مرکه شویو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هلته د ښو او ثابتو موټرو د خوښولو او پیرلو لپاره هم